زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. UNHCR په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کېږي. په راپور کې راغلي دي چې په 52 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 18,460 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. د طالبانو د حکومت دوه مخالفې ډلې ادعا کوي چې په کاپیسا او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو ځواکونو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د آزادۍ جبهې په نوم دی د آزادۍ جبهې په نوم ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصه اول سیمه کې پرون ماښام 2 تنه طالبان وژلي او 2 نوري ټپیان کړي دي. همداراز د ملي مقاومت جبهې په نوم بلې ډلې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د فاریاب ولسوالۍ په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو وخی چې د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو یو غړی وژلی او 2 نوري ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوحې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. قطر چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د دوحې د فوروم کوربه و، له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. کرملن نن رسمن تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته یې کړه چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته اړتیا نشته. له دې مخکې په ویانا کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف بېګانه وخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلې دي. د اسد حکومت د یکشنبه په ورځ وپرزید او وسلوال مخالفین په سوریا واکمن شول. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د روسیې په بلنه د سوریې د روان وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په دې اړه غور کوي چې په ناټو کې د هیواد د بشپړ غړیتوب تر وخته په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اجازه ورکړي څو له روسیې سره د سولې په صورت کې د اوکراین امنیت ونیسي. ښاغلي زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې د جرمني د اپوزیسیون له مشر فریدریخ میرس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تر څو چې اوکراین په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي د دې یا هغه هیواد د پوځي ځواکونو یو وقته هلته ځای پر ځای کېدای شي. زلنسکي زیاته کړه چې د اوکراین امنیت نه یوازې په ناټو بلکې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته اړتیا لري چې په راتلونکي کې د روسیې د یرغل پر وړاندې خوندي وي. او افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتن ټراټ قرارداد د راتلونکي 2015 کال تر پایه پورې وغځاو. کرکټ بورډ په یو بیان کې چې شیبه مخکې پر رسنیو ته واستاوه ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بریاوو کې د ښاغلي ټراټ رول اغېزناک و. ټراټ له 2022 کال راهیسې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی دی او د دندې ته یې له تیرو 2 کلونو راهیسې دوام ورکړی. جاناتن ټراټ د انګلستان د ملي لوبډلې له پیاوړو بیټسمنانو څخه و. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرېږي. وابوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي په افغانستان کې له 6 ملیون ډیر خلک د استوګنې ځای نه لري.
ډیر مسلمانان دلته ماجر سوی دی راغلی هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کیږي په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده
راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه د صفایي د نه ورکولو له کبله مهر لک کړي دي
د ځینو کورونو په سر کې د مهر لک لګېدلې وه کاغذ لګېدلې وه د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړی
دا به هم واورئ چې نن د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړی او بالاخره زما پاسپورټ پاتې شو د دې په جریان کې او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې د حالاتو په اره جزئیات درکوو او په دوهمه نیمایي کې به په 15 دقیقې بحث کې هم د دمشق او کابل د سقوط توپیرونه وڅېړو
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې ل شپږ نیم میلیون ډیر خلک د استوګنې ځای نه لري یو ان سی آر په راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې ل ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدل طبیعي آفتونه لکه سیلابونه او زلزلې او په افغانستان کې د فقر او بیکاری زیاتوالی د دې ستونزې د شدت اصلي لاملونه دي د موضوع نور جزئیات د ابد سپوږمۍ په راپور کې واورئ
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه او 6 لک خلک سرپناه ته اړتیا لري د ادارې پرون یک شنبه د دسمبر پاتمه په راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل طبیعي آفتونه لکه سیلابونه او زلزلې او د فقر او بیکاری د کچې زیاتوالی د دې ستونزې په زیاتېدو کې مرسته کړې عزت الله چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د زلزلې له زیانمنو کسانو څخه دی او اوس د همدې ولایت ښار ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته وویل
ډیر مسلمانان دلته ماجر سوي دي راغلي هرات په ولایت کې هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کیږي په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت ژمی د دې خورا روانه دی څوک دی یعنی د یو چنګ بوټو یا د یو من یا د یو کیلو بوټو قدرت هم نه لري
د یو ان ایچ سی آر د دې راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر د زلزلو په پایله کې په هرات کې لاته 40,000 څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي همدارنګه د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لاته 30,000 څخه زیات کورونه تخریب کړي دي عبدالله چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی او کور یې د وروستیو سیلابونو په پایله کې زیانمن شوی ازادي راډیو ته وویل
نن موږ اوبو او ځای ځایګي ته اړتیا لرو موږ هیڅ ځای نه لرو چې کښینو او کله چې باران وورېږي موږ بیریږو چې سیلاب مو یوسي که حکومت زموږ راغاوري باید زموږ کورونه جوړ کړي که بل ځل باران وسي ټول کورونه به له منځه ولاړ سي
په راپور کې همدارنګ زیاته شوې چې د عواملو او شاوخوا 40 کلونو جګړې د ټولنې د مبارزې توان سخت کمزوری کړی او په ټول هیواد کې یې پراخې سرپناه ته اړتیاوې رامنځته کړې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو اړمنو کسانو عمومي شمېر اوس مهال 20 میلیونو څخه زیات دی دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسناده افغانانو ډله ییز ایستل چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوي او په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو زیاتوالی هره ورځ په افغانستان کې سرپناه ته د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په دې راپور کې د هم ویلي دي چې نږدې 13 میلیون افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري د کمشنری ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځو هم درمل نشي برابرولی فیروزه عزیزي او په دې اړه جزئیات
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللی او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یکشنبه د ډسمبر په 8 خپور سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوارځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو این ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې دي په هغو کې هم دوایي نشته، دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخته بولدک روغتون ته مې ورواستی، یوه ستنې ورولګوله، پر دا پزه باندې کال دانه ده. بل ورځ چې ورته راوسپستل نشته، دا بل ورځ بیا پسې ورغلم، بیا راته وویلې دا د وایو له موږ سره نشته، ښار ته ولاړ سه. اوس دا یم ښار ته راغلم، سیتامې ته ولاړ یم. ته وایي وایي دغه ستنې خلاصې شوي دي. میډیکلان کې چې واخ په پیسو باندې واخې
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډېر ضرورت ورته ډاکټر ته دی، ځکه په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي، هېڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته. او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دی او نه کېږي پکې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 14 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان له مشرې، د نړیوال بانک له استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له مشرې، د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسؤلینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستاسو ستونزو د حل، د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیشنرۍ د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو 100,000 زیږونونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه مورلک کړي دي. د دې سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کابل ښاروالۍ لخوا د دوی کورونه د صفایي مسؤول دننه ورکړې له کبله مهر لک شوي دي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم عابده سپوږمۍ راکوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مهر لک کړي دي. د کابل ښار د 12 ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
نتانستم بناوا مشکلاتی که داشتم
او منسوای کولای چه ده صفایی پیسی وار کرو نو زموش کوری مهرولاک کرد. یوازی زموش نه ده دیر و نور و گواندیان و کورونه هم ترلی و ترهاغو چه مو ده صفایی پیسی وار کرد او کور خلاص سو.
ویل شوی چه تر دوران ده د کابل کارتیناو سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمیر کورونه د صفایي محصول د باقیدارۍ له امله تړل شوي وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیچا نشوای کولای د مهرو لاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتیناو یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لخوا مهرولاک شوی و.
څو موده د مخه د ځینو کورونو په سر کې د مهرولاک لګېدلې و، کاغذ لګېدلې و، دروازه یې بند و. د دې دپاره چې ځینې خلک دا صفائی پیسې نه ده تویل کړې و همدې وجه وه چې کورونه ته مهرولاک وهل شوی وه. خلک ډېر بېوزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتیناو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته، او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري. نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایۍ د شلو کلونو د باقیدارۍ د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایۍ محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالي ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا د سوریې د وضعیت په اړه بحث وکړي. له بلې خوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی. د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه دا راپور واورئ.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل شوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا د اقدام روسه له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي یې پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنیو په وینا دوی ته پناه ورکول سوي ده. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریې پر پلازمینه دمشق درې هوایي حمله کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکام سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لازقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن دوشنبه ویلی چې ترکیه به خپلو کورونو ته د سوریې د کډوالو پر خوندي او رضاکارانه ستنېدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناټو غړی هیواد دی د سوریې شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسیږي چې د سوریې د کډوالو تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د سوریې د مستبد حکومت له پرځېدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینې دمشق او د سوریې د نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او له واکه د بشار الاسد د پرځېدو هرکلی یې وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخامخ شوي دي. ابدې سپوږمۍ په دې اړه خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستې چې وایي د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکي سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي.
زه خبره شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړوي، د خلکو سره پلان جوړوي او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړ بلاخره او هغه نفر سره مو خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وي او بلاخره زما پاسپورټ پاتې شو او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو 3 کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. بلخوا ځینې افغانان چې په نړیوالو مرستندویه موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخلې د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندویه موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات خوا څخه سرویس شوي دي دوی لانجیب کې جوړیږي. دغه لانجی د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یا وده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خودی بیا بلې ساحې ته.
د نړیوالو مرستندویه ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې وه چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا 10 میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 162 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له غمخ کې ورسته راپور. یو شمیر شنون کی وایي د طالبانو پر مشر د دوی د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکه د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافونو ښکارندوی کوي. ښاغلی حقانی تیر ورځ په کابل کې په یو وینا کې په غیر مستقیمه توګه داسې څرګندونې وکړې چې ګمان کېږي د طالبانو پر مشر هبت الله اخونزاده به نیوکه وي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو په مشر د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی غیر مستقیمې نیوکې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو په معنا بولي. سیاسي کارپوه فیض الله جلال نن دوشنبه آزادي رادیو ته وویل چې خایي اختلافونه د نړیوال ټولنې د فشارونو او د خلکو د نارضایتۍ له کبله رامنځته شوي وي.
له شک پرته چې فشارونو د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، ځینې داسې فکر کوي که موږ داسې مخ ته ځو نو تیرو دریو کلونو ته په کتو نړیواله ټولنه مو په رسمیت نه پیژني، او که داسې ونیسي نو موږ څنګه حکومت وکړو او څنګه د خلکو ملاتړ ولرو. په هیواد کې دننه د خلکو نارضایتي او په بهر کې قوي فشارونه د دې سبب شوي چې ځینې غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له دې پرته چې د چا نوم واخلي د طالبانو په مشرتابه نیوکې کړي دي. هغه پرون یک شنبه په کابل کې له مدرسې څخه د فراغت په یوې غونډه کې وویل ځینې نور سیاسي کارپوهان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي چې که طالب چارواکي له مشرتابه سره ستونزه لري باید په واضح توګه مطرح کړي، کنه په دا ډول څرګندونو ځان له مسؤلیت نه شي خلاصولی.
انسان په یو ټیم کې په یو حاکمیت کې د دې په ځای چې میډیا کې وایي باید په هغه ټیم کې په داخل کې وایي د تخریب کاری لپاره ونه وایي. اما که چېرته یو کال دوه کاله درې کاله درې نیم کاله صراحت د نس وجود لري، امر د الهي وجود لري، په ټیم کې څوک یې نه اوري د سیاسي لحاظه، هغه سړی بیا هم په هغه ټیم کې پاتې کیږي، وزارت او ریاست او معاشونه یې اخلي، دا سړی د الله تعالی د مؤاخذې سره مخامخ کیږي. یا په دې ټیم کې یم، د دې ټیم د کړو او د تصامیمو مسؤول یم، یا د معینو تخلفاتو په مورد کې مو نظر ورکړی دی، چا ونه منه د ټیم نه خارجېږم، دا وجیبه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې سراج الدین حقانی د طالبانو په مشرتابه نیوکې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراتو ورته څرګندونې کړې دي. هغه سږ کال د ثور په میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د واک د انحصار کېدو له کبله نیوکې کړې وې، او له هغې درې میاشتې وړاندې په خوست ولایت کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د واک انحصار د دوی د حکومت په ګټه نه دی. سراج الدین حقانی په داسې حال کې په غیر مستقیم ډول دا نیوکې کوي چې د طالبانو د جوړښت له مخې څوک نشي کولای د دوی په مشر نیوکې وکړي، او د ځینو طالبانو په باور د دوی پر مشر نیوکې آن له اسلامي شریعت خلاف کړنه بلل کېږي. له بل پلوه ګمان کېږي چې د افغان ښځو او نجونو په ځانګړې توګه له طبي زده کړو د دوی له منع کېدو وروسته ورته نیوکې او څرګندونې مطرح کېږي. د یادونې ده چې طالبان د خپلو سختو سیاستونو او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په پام کې نه نیولو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو نقص کول د نړیوال مشروعیت پر وړاندې لوی خنډ بلل کېږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن او ویدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزې په وراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دی دی ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چا زړه ده چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشي کړوي. دو د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغو مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هیلی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها کوم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د شپې 9:13 شوې. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دوه منیمه کې 25 دقیقې باس لرو او لکه چې مخکې هم یادونه وشوه په دې باس کې پر دې خبرې کیږي چې د افغانستان او سوریې د دولتونو د سقوط ترمنځ توپیرونه او ورتوالی کوم. خو لومړی په مقرې خبرونو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپل ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. راپور کې راغلی دی چې پروان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 3,400 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. د طالبانو د حکومت دوه مخالفې ډلې ادعا کوي چې په کاپیسا او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو ځواکونو ته مرګشوب لاړولې ده. د ازادۍ جبهې په نوم ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصې اول سیمه کې پرون ماښام دوه تنه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. همدارس د ملي مقاومت جبهې په نوم بلې ډلې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د فاریاب ولسوالۍ په قیصر کې د طالبانو یو غړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. کرملن نن رسمن تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لیرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې پوتین اسد او د هغه کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته یې کړه چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته اړتیا نشته. له دې مخکې په ویانا کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف بیگانه وخت پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلی دي. د اسد حکومت د یکشنبه په ورځ وپرزید او وسلوال مخالفین یې پر سوریا واکمن شول. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د روسیې په بلنه د سوریې د روان وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په دې اړه غور کوي چې د چپ ناټو کې د دې هیواد د بشپړ غړیتوب تر وخت په دې هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اجازه ورکړي چې له روسیې سره د سولې په صورت کې د اوکراین امنیت ونیسي. خاغلی زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې د جرمني د اپوزیسیون د مشر فریدریخ میرز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تر څو چې اوکراین په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي د دې یا هغه هیواد د پوځي ځواکونو یو وخت ته هلته ځای پر ځای کېدای شي. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین امنیت نه یوازې په ناټو بلکې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته اړتیا لري څو په راتلونکي کې د روسیې د یرغل پر وړاندې خوندي وي. او افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتان ټراټ قرارداد د راتلونکي 2025 کال تر پایه پورې وغځاو. کرکټ بورډ په یو بیان کې چې شیبه مخکې رسنیو ته واسطه ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بریاو کې د ښاغلي ټراټ رول اغیزناک و. جاناتان ټراټ له 2022 کال راهیسې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی دی او د دندې ته یې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوام ورکړی. ټراټ د انګلستان د ملي لوبډلې له پیاوړو بیټسمنانو څخه و.
25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې حکومت
کې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یغانو لاس ته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاس ته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغانو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ په رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره یې پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته په ستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوي او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوو لمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل سوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خود څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شېبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي لیکوال او د چارو شنونکی شاهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ، د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات، درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولې جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله وخت ورسید او یا په دې معنا چې بشار الاسد واکمنۍ نسکور سو، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دوه کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي. د هغه چا حکومت وپرځوه چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلاری حکومت وکړ. تا ایسته معلومه ده چې تقریبا په 1963 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1970 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دیرس کال واک و زواک درلود او په 2000 میلادی کال چې کله هغه لمین زلال نزوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید دی هغه نه لیریس کال چیزی گی نو که لیریس کال او دیرس کال سره هغه کو نو شاوخوا څلور پنځوس یا زیاتو کم پنځه پنځوس کال زوی پلار په واک کې و او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و په سوریه کې جګړې هم وې بیلابیل داسې څه کېدل چې دوی ونسو کولی خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزه په اویا په ډیرو سیمو یې خپلواک و له لاسه ورکړ نو دغه ډول ستونزې اویا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې اویا بهرني پلویانو یې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د ده مرستې ته راودانګلې او تقریبا هغو داسې بېرحمانه بمباری او ای ځواک نه استفاده وکوله چې ډیر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوان وو او په کور دننه هم تقریبا تاسو ته معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې د دغو ټولو ستونزو لامل دا سو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه څنګهوال صاحب. ښاغلی اندړ په خپل حیات تحریري شام ډله چې ویل کېږي د القاعده او داعش جله سوید څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې بل چا لخوا تمویل کېږي د هغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بله سره ځي ورځي هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري همیشه له بل نه فرمان اخلي او نیابتي ډلې اصلاح پراکسی ډلې هم ورته ویلی سو تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل شوه یو ویډیو ولیدل شوه چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو او عدالت درځو او تاسو نه پرېږدو یو قسم ننګونې کوي نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان تاجکستان هم وو د ازبکستان هم چینیا هم وو عرب هم وو د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامه باندې سګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علم برداران دي او دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیان خپل منځ بیا هم بیا ګڼ دایي است د خو مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه. ښاغلی سادات، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
نو تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دی او غیر انصاف پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغې دي نه ګوري او د خپل تعریف دی دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسائل تعریفو دا د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دې اساس باندې دیو هم نن تحریر شام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او ته وایي د خلکو غوښتنې ومني او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه پوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د ښځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې د دوی مداخله او سختیانې راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت دا نه دي غوښتلې. ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي دا د دوی په ذهن کې دومره بنسټیز شوي دي چې دا دوی که د خلکو کړنې ښکاري نو زما تحلیل دا ده چې دیو په دې معنی باندې نن دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوری اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د آواز مندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هېواده په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم. منتا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی، کم بد ډېر بد دی. په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه را په دی خوا، البته په دا وروستیو کې درته یادومه که نه، تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1945 کال ازادي واخیسته او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و، او کله چې په 1945 کال ازادي واخیسته دی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وسوه چې تاسو دا معلومه ده. او بیا په خپل په 1963 کې کا خپل دی باز ګون کودتا وکړه، یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا دی خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي، او افغانستان هم تقریبا همدغه چې دا نیمه پېړۍ همداسې وګڼئ. رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرضاً د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه، او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې، او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او دی د هغه ځای نه راغی. او دی پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی، ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی اوبه کتل سي چې آیا دی هم ګر چې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي، نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه باید جاري وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی، دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولی انتقام واخلي، څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي، یعنې دغه ډول خبرې وکولې. اوبه کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي، او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه و د افغانستان د خلکو لپاره، ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده. تاسو اوس پوهېږئ چې یو هېواد په 3 کال اساسي قانون نه لري، دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي؟ تاسو په دې فکر وکوئ چې یوویشتمه پېړۍ ده او په یوویشتمه پېړۍ د AI اثر دی، او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نه شي تلی، پوهنتون ته تلی نه شي، لویه جرګه موجوده نه ده، یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري. جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه، بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
موږ تاسو ټولو ول د طالبانو له راتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل سو، ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره راځي کې دی یو ملت مشترکات ته غزنی واخیستل خل مثلا بیرغ یو ملی مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم دلی نه او بیرغ د افغانستان ملی بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان دی یو بیرغ په اخستل باندې او حل وتر تل تحدید کړل یعنی فرقونه خډیر دي دا سي طالبان راغلل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکی د خلک وای نو ملت په دوه سره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبان را تاکثر کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کې د لسوره زم دغه سي خلک تفتی دو او تروسه پوری خلک تفتی یعنی تروسه پوری آرامه پزانسته د آرامي نسته دی ولی تاکسل ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات نه خپل سي دی په افغانستان کې داسې و فضا د ډار فضا حاکمه ده ترننه پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیږي لا هم د پاسپورت پوری ساتنه په ادارو باندې ګڼګونه جوړه ده هر سړی سي د افغانستان نه دی تښتي یو چانس پیدا کوي بس ضلع افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا چې لکه طالبانو سي د خمنې له میرمنو سره یې لومړی ورځ تر اوسه پوری کوم پرمانونه ورکړي دي ترنیمه زیاتې دي خزو اړوت خزو بل بازار ته نه ځي او مکتب ته نه ځي او پارک ته نه ځي او سپورت ته نه کوي د انجنونو په مخ باندې مکاتب باندې دي خزو په مخ باندې پانتونونه باندې دا ټول ملي ارادي دي دا لدی ملي ارادي سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان د ملي ارادي سره په ټکر کې دي ټول هغه څه سي یو ملت یې غواړي یو ولس یو غاړي هغه دوی نه کوي ځکه دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بیخي نه لري ځکه بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتګ سره د افغانستان له ولس نه که په لنډ ډول ووایو ملي اراده اخیستل شوې ده او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت پرې باندې راټولېږي هغه ځینې اخیستل شوي دي ورځ تر بلې کراک خپرېږي هغه تش په نامه وعدې چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي دغه عفو نهشته دی ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان که هغه په اردو کې وو که هغه په پولیسو کې وو که هغه په محلي پولیسو کې وو که هغه په امنیتي اداراتو کې وو هغه وژل کېږي په مرموز ډول باندې هم وژل کېږي او په ښکاره ډول باندې هم وژل کېږي حتی موږ خو سید څومره معلومات لرو که دوی د یو چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري بس خلک بل څوک مجبوروي بل څوک بل چاته وایي ستا رضاپې باندې وکړه او اورګان ته یې راوړه د طالبانو کوم اورګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې یعنې قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي نو دا نو په له دې سره سره ولس ته دروغ وایي طالبانو د خلک دی دوی اصلا مکاتب دي دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خد د پزا برابر وو د امن پزا برابر وو یوې خواته د امن دندوري وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته د پاکستان کې امنیت دی او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو د زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو د خزو د پانتون او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود چې په دې کې د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وو له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخستل دي کنه له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه تاسو پورستو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه په دې پروتیز او د ټیپ په یو برخه کې کار کوي چې قابلیت کې یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه یې بند کړو کته شرایط نشي برابرول د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي کایته له خزو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوښ شرایط برابر کړی غوښ خو پلیګ ده کته د شرایط وبانه کوي نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطع باسي
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی کپلنډو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنۍ کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي اولا پسې افراطی کیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطی ډلې کې دغه سي درګرد لا پسې افراطی کیږي، دوی به دوام وکړي؟
زمان په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم رابطه لري. که چېرته دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني، نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري، نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
شغل سنگروال، د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوی ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوی ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه؟
بله، رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې، او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پښتنه زه فکر کوم دا دی چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده، اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، حال دا چې د دې دا دومه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند وو، هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه، خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی، او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشار الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي، او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله، څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پوهېږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو، ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسو ته په لنډه توګه څو مثال وایم. هغه وخت د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره پخلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه، او هغو وویل چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو، او امریکا ویلې 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تاسو معلومه دی چې په یو ارت کې په یو کونج کې یوه د ریاست جمهوري لوړه کوله، او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده، اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقال د زوی عکسونه پورته شول. تاسو څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري، نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلې چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک و هم عین خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غنی ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو، او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي، او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی، او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې، دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغه حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل، دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یوویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو؟ لاملونه دغه دي.
ډیر مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پېتا ورسید. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیره یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې درې کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه وه، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کیږي.